بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیم افسر د نور انډی والا نو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د جمعې مبارک ورځ د 1443 هجری لمریز کال د وری یا سور د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د شوال د میاشتې له اولسمې او د 2014 میلادي کال د اپریل له شپږشتمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیاسي او سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو، سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د پرمختګونو له چیلنجونو د تیرېدا لپاره له فرصتونو څخه د استفادې په باب د اسلامي انقلاب د موظم لارښود د سپارښتنو په حق لده. بیا هم د رڼا سرچینې نومي لړۍ نننۍ برخه در اورو او ورپسې هم د ویاړمنو میرمنو نومي لړۍ نننۍ ورځې برخه هم اورېدلی شي چې زموږ د یو ساعته سرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د واشي سیونست رژیم په وسیله په دمشک د ترهګرۍ حملې د شهیدانو وینه د جنایتکارو سیونستانو د ذلت او سپکاوي سبب شوې ده. د ایران او افغانستان تجارتي او بانکي ملګرتیاوي نور هم پراختیا مومي. د پاکستان خارجه وزارت د بشري حقوقو په باب د امریکا په دوه ګونو معیارونو سخته نیوکه وکړه او د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ مشر امریکا د واشي سیونست رژیم په ټولو جنایتونو کې شریک وبلله. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو یوې وړې شانته مې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخه د واشي سیونست رژیم جن د حملې د شهیدانو وینه د مقاومت د جبهې د سرلوړۍ عزت سبب شوی او دغه راز په سیمه کې د اسرایلي نسل وژونکي رژیم د ذلت او سپکاوي سبب شوی ده. ایران خبر ایجنس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی پرونه وخت په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ د جنایتکار سیونست رژیم په ترهګرې حملې کې د یو شهید علي آغا بابایی په کور کې پښتون سره وویل دغه شهیدان د تر ټولو تور زړو کسانو په وسیله د هیواد او سیمې د امنیت ساتلو لپاره د لوی ماموریت د ترسره کولو په وخت شهیدان شوي دي. ابراهیم رئیسی د جنایتکار سیونست رژیم جنایت د اسلامي ایران د وسلوالو ځواکونو پیاوړي او کوټلي ځواک ته په اشارې سره روښانه کړه په پریکنده توګه به د شهیدانو د وینې برکتونه او اغیزې په نهایت کې د اسرائیلو جنایتکار او خبیس رژیم د بشپړ د نابودۍ سبب شي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د اسرائیلي جنایتکار رژیم په جنگي جنایتونو باندې د اعتراض کوونکو استادانو او محصلینو سره د امریکا د امنیتي ځواک په زیګ او ځپون کې چلند باندې په سختو نیوکو سره وویل سپینه ماڼۍ باید د اسرائیلي رژیم له جنگي جنایتونو څخه ملاتړ فوري ودروي او د استادانو او محصلینو په حق غوښتو ته دې غوږ کېږدي. د غزې د جنگ له جابې څخه د وتلو په اړه د چې د تل ابیب لپاره لکومې بریا پرته تر اوو میاشتو پورې اوږد شوې. له اسرائیلو سره د مرستې لپاره د امریکا هڅې د دغه هیواد عمومي افکارو لخوا له سختو نیوکو سره مخامخ شوې دي. او له تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا د زیاتره پوهنتونونو استادان او محصلین د غزې د مقاومت کوونکو او مظلوم خلکو څخه د ملاتړ لپاره راپورته شوي او ظالم او ظلم خلاف یې چیغې پورته کړې دي. د اسرائیلو د جنگ په دریدا او د غزې ترانګې له مظلومو خلکو څخه په ملاتړ کې په امریکا کې د محصلینو اعتراضونه د دغه هیواد هارورډ، ټیکساس، براون او کالیفورنیا پوهنتونونو ته رسېدلی دي. د کالیفورنیا او ټیکساس پوهنتونونه له محصلینو سره د پولیسو د ډغرې په صحنې بدل شوي دي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکوي د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرونه وخته د فلسطین له مظلومو خلکو څخه د ملاتړ په دلیل د امریکا د پولیسو په وسیله د دغه هیواد د محصلینو د ځپل کېدا په غبرګون کې په ایکس پاڼه کې لیکلي دي. امریکا په مختلفو پوهنتونونو کې د اسرائیلو د تیریګر او جنایتکار وحشي رژیم په نسل وژنې او غیر انساني جنایتونو باندې له اعتراض کوونکو استادانو او محصلینو سره د دغه هیواد امنیتي ځواک او پولیسو زیږ چلن او ځپل د نړۍ افکارو د ژورې اندېښنې او کرکې سبب شوي دي. امیر عبداللهیان دغه راز وویل د اعتراض کوونکو استادانو او محصلینو ځپل له جنایتکار سیونیستي رژیم د واشنګټن د بشپړ ملاتړ د دوام په لړ کې دی او په روښانه توګه د بیان د ازادۍ په اړه د امریکا د حکومت د دوه ګونی چلند او سیاستونو خودنه کوي. د ایران خارجه وزیر دغه راز روښانه کړي ده د فلسطین د لسګونو زره ښځو او ماشومانو په نسل وژنې پسې په تیره بیا په غزې تړانګې کې د ناصر روغتون په انګړن کې د طبي عملې ناروغانو او ټاپیانو له ډلیزو قبرونو کشفېدا وروسته د واشي سیونیستي رژیم څخه او د هغوی له ملاتړو د کرکې نړیواله څپان نه پټېدونکې ده. د ایران خارجه وزیر ټینګار کړی سپینې ماڼۍ باید د اسرائیلي رژیم له جنګي جنایتونو څخه ملاتړ فوري ودروي. په افغانستان کې د ایران له سفیر سره د افغانستان د مرکزی بانک د مشر په کتنې کې د ایران او افغانستان ترمنځ د بانکي ملګرتیا او د پیاوړتیا په باب ارزونه وشوه. زموږ خبریا له کابل راپور راکړ د افغانستان په چارو کې د اسلامي ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د ایران سفیر حسن کاظمی کومی پرون د افغانستان د مرکزی بانک له مشر هدایت الله بدری سره په کتنه کې د ایران او افغانستان ترمنځ د بانکي او تجارتي ملګرتیا او د پراختیا په باب د نظر تبادله وکړه. ښاغلی بدری همدارز له ایران سره د تجارتي او بانکي ملګرتیا او پراختیا ډیره مهمه وبلله او وی ویل افغانستان به د بانکي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د قوانینو او مقرراتو په چوکاټ کې له هر ډول ملګرتیاو سر ونه غړوي. د افغانستان د مرکزی بانک مشر د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبې بانکي ملګرتیاوې د دواړو هیوادونو د تاجرانو لپاره د تجارت د اسانتیاو زمینه جوړونکي وبللې او وی ویل د افغانستان مرکزی بانک ژمن د نړیوالو معیارونو په اساس بانکي خدماتو د وړاندې کولو زمینه برابر کړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی په لور څرګندونو کې د ګڼو شمیر ډیپلوماټیکو استازو بهرنیو پلاو سفرونو ته په اشاره سره وویل د افغانستان له اوسني حکومت سره د نړۍ د هیوادونو اړیکې ورځ تر بلې پراخیږي او اغیز ډېرې اغیزې شیندي. راپور کې ویل شوی دی د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلی دی په هیواد کې د ګڼو شمیر ډیپلوماټیکو استازو او بهرنیو پلاوو او همدارنګه د هیواد لوړ پوړو چارواکو سفرونو ته اشاره شوې ده. افغان حکومت په پراخه کچه منل شوی او د دوی په اند له اسلامي امارت سره اړیکې خوندي دي او لیدنې کې روانې دي. زبی الله مجید غرازویلی له افغانستان سره د نړۍ د هیوادونو اړیکې ورځ تر بلې پراخیږي او اغیزمنتیا یې هم مخ په وده ده. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر د غزې د مظلومو خلکو د نسل وژنې په وړاندې د متحده ایالاتو په سختو نیوکو سره ویلي دي. د امریکا د 2023 کال د بشري حقوقو د راپور محتوا په زغرده ردوي او دا د ناسمو اطلاعاتو په اساس ګڼي. د پاکستان د خارجه وزارت د ویندوی میرمن ممتاز زهرا بلوچ دفتر پرونه وخته د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي دي، پاکستان د امریکا د خارجه وزارت لخوا د بشپړې هڅو او همدارز د بشري حقوقو د اقداماتو په چورلي سره د 2023 کال راپور په چورله ډول ردوي او د هغوی مادې بې انصافه ګڼي او دا ټول له واقعیت سره په بشپړ ډول اپوټه او د ناسمو اطلاعاتو په اساس دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی میرمن ممتاز زهرا ویلي په دغو راپورونو کې په نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو په باب د قضاوت لپاره له داخلي اجتماعي دوه ګونی لینس څخه په غرضي راودې او سیاسي نظر سره استفاده شوې ده، نو ځکه پکې په ډاګه دوه ګونی معیارونه لیدل کیږي او په نتیجه کې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او اصول کمزوري کوي. دا یمن د انصار الله ولسی غورځنګ رهبر عبدالمالک الحوسی په یو لړ څرګندونو کې لا کله بندې لوګې او وژلې رانیولې تر کنډوالو او نسل وژنې پورې د فلسطین د ملت په ضد وحشي زیونستي رژیم په بوګنوونکي جنایتونو کې شریکه ده. اکنا نیوز د الجزیره له کوله راپور ورکړ. سید عبدالمالک الحوسی پرون په یوې وینا کې روښانه کړې ده، دښمن په غزې ترانګې کې د مظلومو خلکو په ضد ډول ډول جنایتونه کوي او هماغه شان د فلسطین عامو خلکو وژله، برمته کول، نسل وژنې او ویجاړېدا اقدامات ترسره کوي. هغه دغه راز ویل سیونیسټي دښمن د فلسطین د ملت د عامې وژلې لپاره نوي تکتیکونه څخه استفاده کوي چې په هغو کې د دوی په ډرونز د لګیدلو لپاره لاؤډ سپیکرو له لارې د مرستې غوښتنه او د چغو پورته کول شامل دي، څو خلک د مرستو د غږ په اورېدو سره د غږ وخوا ته ورشي او په یوه ځای کې د خلکو له غونډېدا وروسته پرې دوی یلغر وکړي. سید عبدالمالک الحوسی دغه راز ویل، د طبیعي عملي وژله او د ناروغانو د بدنونو د غړو غلا کول، د قبرونو پرانستل، د غزې ترانګې په ضد په جنګ کې د سیونیست رژیم د جنایتونو یو اړخ دی. هغه بیان حال کې وویل، واشي سیونیست رژیم په غزې کې روغتونونه په ډلیزو قبرونو بدل کړي دي چې ډېر د محکومیت وړ او غیر انساني اقدام دی. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږیزتونو اوریدونکو سم خپل سیاسی تبصرہ در ورمو چې لزرګونو کارګرانو سره د اسلامی انقلاب معظم لارخود د لیدو کتو په باب ده. د اسلامی انقلاب معظم لارخود لزرګونو ایرانی کارګرانو اوروند چروار لو سره په کتنې کې په ایران باندې د لویدیځوالو او د امریکا د بندیزونو اصلي هدف د اسلام ایران د ولس او نظام تسلیمول وبلل او د غراز ټینګار وکړ. د ایران اسلامی جمهوریت ریخه لرونکي او ستر ولس د زور او سرزورې په وړاندې نه تسلیمیږي او د پرمختګ په فرصت باندې د بندیزونو په بدلولو سره ځلا راتلونکي ته رسیږي. دوی د غراز غواړي چې د ځینو نورو هیوادونو په څیر د ایران د اسلامی جمهوریت شتمنه عزت او سیاستونه د امریکا په لاس کې ورشي، خو اسلامی نظام، اسلامی غیرت او د ایران ستر او رخلرون کې ولزبه هیڅ کله د زور خبرې ته تسلیم نشي. د اسلامي خلاف موظم لارخود د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د خپل څرګندونو په ویلو برخه کې د امریکا او اروپایانو په وینا بندیزونو ته لپام پرته یې د دوی د اقتصادي مسلو په باب خبرې ناممکنه وبللې او وی ویل لویدیزوال دروغ وایي چې بندیزونه یې د ترهګرۍ، اټمي وسلې او بشري حقوقو په ری اړوند دي. د اسلامي خلاف موظم لارخود غربیانو د تشو اداګانو د یوې بلګې په توګه د غزې مسلې ته اشاره وکړه او د غرازی وویل د دوی له نظره د غزې عام خلک چې په بې امانه بمبرۍ پرې کیږي ترهګر دي، خو د سیونست ظالم او خبیص رژیم چې په تیرو شپږو میاشتو کې څلوېښت زرو نه زیات ځله حملې کړي او دغه راز په لسګونو ماشومان او ښځې وژلي دي، دا ترهګر نه و. امام خامنئی په دوام کې د اټمي مسلې په باندې د خپلو څو کلنه مخکې خبرو ته په اشاره سره چې ویلي و امریکایان دې روښانه کړي چې په اټمي موضوع کې تر کومه حده پورې د ایران په شاتګ راضي کیږي فرمایلي، دوی هیڅ کله هم نه تیاریږي چې خپل حدود د مشخص کړي، ځکه هدف یې دا دی چې قدم په قدم ایران شاتګ ته مجبور کړي او د افریقا په شمال کې د پوهنتون په څیر ټوله اټمي صنعت یې ورته تباه کړی دی. په داسې حال کې چې د هیواد مختلفې برخې لکه روغتیایي، طبي، کرنیزې او نوره پوځي بلکې نوره اټمي فعالیتونو ته ضرورت نه لري. د اسلامي انقلاب موظم لارښود بندیزونه د هیواد د اقتصاد زیان منېدو او د ستونزو لامل وبلل او دغه راضي وویل. همدغه بندیزونه له بلې خوا بیا د استعدادونو د پنځون او د هیواد د داخلي ظرفیتونو د څرګندېدو لامل شوي دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د دښمن له دښمنۍ څخه فرصت جوړونې د یوه ژوندي او فعال ولس نښه وبلله. د اسلامي انقلاب موسم لارښود په دغه کتنه کې همدارز له فلسطینیانو څخه په ملاتړ کې د ولسونو مظاهرې او په اروپا او امریکا کې د فلسطین او حزب الله د بیرغونو اوچتېدو ته په اشاره سره د غزې له مظلوم ولس څخه د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ په خاطر په ایران باندې د ترهګرې د ملاتړ تورونه د دښمنانو د رسوایۍ لامل وبلل او دغه راضي وویل، اوس نه یوازې د ایران ولس بلکې د نړۍ ټول ولسونه له فلسطینیانو ملاتړ کوي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی هم دا راز د خپلو دغه څرګندونو په بلې برخه کې وویل، د ایران د ولس لپاره دې معلومه وي او البته معلومه هم ده چې د دښمنانو د زور وینې لامل هغه دروغ تورونه دي چې په ایران باندې لګوي، بلکې دا ده چې ایران ولې خپلواک دی او د دوی د زور خبرو ته تسلیمیږي. دوی غواړي ایران د دوی ماته خوړلې، پسپاته، ناکامه او الهي ضد او بشري ضد سیاستونه تعقیب کړي، داسې سیاستونه چې خپله د غربي کارپوهانو په وینا د امریکا دوه سوه کلن اعتبار او اعتماد له منځه وړلو په حال کې دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درانا سرچینه
گرانو اوریدونکو زمر سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو، ستاسو د تعاتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیل سره د یو ځل بیا زفاتمی لخپل محترم امکار
حمید سیم افسره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د رڼا د سرچینې د معنوي خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، لکه څنګه چې خبر یاست، په دغه خبرونه کې تاسو ته د مختلفو آیتونو د شأن نزول په هکله معلومات درکوو. نو که غواړئ د دې اونۍ د آیتونو شأن نزول او اړوند حکایت واورئ، نو زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ.
خوږو دوستانو، په نننی مطلب کې به تاسو سره د هجر د مبارکې سورې لا څلور نویم بیا تر اووه نویم آیتونو پورې د حکایت او شان نزول په حق له در سره وغږیږو. لومړی به راشو د هغو پیښو په اړوند حکایتو کیسې بیانولو ته، کوم چې له هغه وروسته د رعد مبارکې سورې دغه دواړه آیتونه د اسلام په ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شول. د دغو مبارکو آیتونو پورې اړوند کیسه د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت دریم کال ته ورګرځي. هغه مهال کې ډیرو محدودو کسانو په هغه بزرګوار ایمان راوړی وو. دغه محدود کسان چې د نبوت پر رڼا یې زړونه روښانه شوي وو، یو پکې حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام وو، او بل بیا د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفادار میرمن حضرت خدیجه الکبرى سلام الله علیها. په نارینهو کې لومړنی کس چې په اسلام مشرف شو او د نبی اکرم په نبوت یې اقرار وکړ، حضرت علی علیه السلام. او په خزینه کې بیا حضرت بیبی خدیجه الکبرى وا. البته ابو طالب هم په لومړیو کسانو کې وو، خو لا خپل وراره څخه د ملاتړ په مخه یې خپل ایمان پټ ساتلی وو. په تاریخ کې راغلی دی چې یوه ورځ حضرت ابو طالب علیه السلام د خپل زوی جعفر سره یو ځای د پیغمبر اکرم کور ته ورغی. هلته یې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه په حال کې ولیده. په داسې حال کې چې حضرت علی علیه السلام هم ورپسې ولاړ وو، ابو طالب او جعفر دواړو د دې صحنې په کتو سره ډیر اغیزمن شول او دواړو د نبی اکرم شاته او د حضرت علی ترڅنګ لمانځه ته ودرېدل. ابو طالب د حضرت علی علیه السلام ښي اړخ او حضرت جعفر یې کیڼ اړخ ته ودرېده. که څه هم د دغو لمونځ کوونکو شمیر کم وو، خو د متعال خدای په مینه کې ډوب شوی وو. نو میرمن فاطمی، دغه کیسه کې خو شک نشته چې د اتلسو اصحابو لخوا روایت شوې ده، خو فکر کوم چې په هغو محدودو کسانو کې چې په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایمان راوړی وو، یوې لور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها هم وو.
البته بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها لام هغه ماشوم توبه مسلمانه و، ځکه چې حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ل بیست نه 15 کال وروسته زیږیدلې و. نو ځکه په هغه لومړیو کې یا پیدا شوې نه وه، او که هم و نو ډیره وړوکې وه. بله دا چې بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل پلار ترڅنګ په داسې یوه کور کې لویه شوې وه چې مور یې بیبی خدیجه کبرا سلام الله علیها هم مسلمانه وه، او پلار یې خو یې د خدای پیغمبر و. نو که په لومړیو کسانو کې نه وه، لیکن داسې یوه کس وه چې د نبوت په لمنه کې روزل شوې او له ماشومتوبه ایمانداره وه، او هیڅکله یې هم د خدای نماز یې وه د بل هیچ معبود پرستش نه وه کړې. البته حضرت امام علی علیه السلام هم داسې وو، هغه هم له ماشومتوبه د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له خوا روزل شوی وو، او هیڅکله یې د بوتانو پرستش نه وه کړې. حامد صاحب، باید له خپل بحث څخه لیرې نشو، رابه شو بیرته د هغو پیښو پورې اړوند کیسې ته چې وروسته یې د هجر د مبارکې سورې له څلور نویم څخه بیا تر اووه نویمه پورې آیتونه نازل شول. ل بیسد نو وروسته په لومړیو کلونو کې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خصوصي غونډو کې خلکو ته بلنه ورکاوه او لتوندو خبرو یې ډډه کاوه څو مشرکان په غوسه نشي. نو ځکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یوازې مناسبو کسانو ته د ایمان بلنه ورکاوه، په دې خاطر چې د قریش مشرانو هم خپل عیاشی کولې او د نبی اکرم بلنه یې ډیره جدي نه ګڼله او توکې یې بللې. البته دا یو تاریخی دلیل هم لري، ځکه چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نه مخکې ځینو کسانو به د شخصي ګټو لپاره د نبوت دعوی کولې چې له یوې مودې وروسته خلکو ته رسوا کېده او دوام یې نشو پیدا کولی. د ته په کتو سره کله چې ابو سفیان د نبی اکرم د نبوت او اسلام ته د بلنې په اکله واورېده، نو وویل چې محمد هم د مخکنیو مدیانو په څیر ډیر ژر ستری او ستومانه شي او څوک به په خبرو یې باور ونه کړي او هیر به شي.
مېرمن فاطمی باید دا مهم په پام کې وي چې د مکې فضا له ډېر جهالت ډکه یوه لویه فضا چې د هر ډول بلنې ځواب یې په مسخرو او ملنډو سره ورکوه. یوازې په الهي مرستې سره یو کس د کفارو د مشرانو په خلاف خبرې کولی شوې او د هغوی خدایان یعنی بوتان یې چټي بللی شول. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د شعرا مبارک سورې د 214 آیت له هدایت سره سم بلنې له لومړی په خپلو خپلوانو او خپل قوم کې پیل کړ. په حقیقت کې هم اصلاح باید له خپل کور او کورنۍ څخه پیل شي. هغه مهال په مکه کې قومي خبرې ډېرې زیاتې وې. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم اسلام ته د بلنې لپاره د خپل قوم ملاتړ ته ضرورت درلوده. په دې خاطر لا سوچ او فکر وروسته پیغمبر اکرم د بنی هاشم 45 مشرانو ته بلنه ورکړه او یا یوه میلمستیا یې جوړ کړه. پیغمبر اکرم غوښتل چې په میلمستیا کې هم د خپل نبوت اعلان وکړي او هغوی اسلام ته راوبولي، خو د هغه بزرګوار تره ابو لهب د چټي او سپکو خبرو په مطرح کولو سره له نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه د تبلیغ فرصت واخیست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلام د الهی امر د پرځای کولو په مخه سره په سبا ورځ هم دغه کسانو ته بلنه ورکړه. خدا ځلې لملمنو سره خپل خبرې د متعال خدای په حمد او ثنا او د خدای په وحدانیت باندې په اقرار کولو سره پیل کړي او وی فرمایل هیڅ کله د یوې ټولګې لار خود هیڅ کله خپل کسانو ته دروغ نه وایي. پلا شریک خدای د می قسمی چې زه ستاسو او د ټول نړۍ لپاره د خدای رسول ګرځول شوم. په خدای مده قسمی لکه څنګه چې وېد کېږي او بیا له خبره پاسېږي هم دغه شان مرکېږي او بیا راژوندې کېږي او د خپل کړنو حساب ورکړي او د نیکانو لپاره د خدای تل پاتې جنت او بدکارانو لپاره تل پاتې جهنم. په دغه ډول دی بیا یې وفرمایل هیڅوک د خپلو کسانو لپاره له هغه څه چې ما تاسو ته راوړی دي غوره شی نه راوړي. ما تاسو ته د دنیا او آخرت ښېګڼه راوړې ده. خداوند متعال ما ته امر کړی دی چې تاسو د هغه په لور وبولم. په تاسو کې څوک به زما ملاتړی شي، څو په تاسو کې زما ورور وسی او جانشین شي. دا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلام د خبرو په ختمې دو سره په هغه غونډه کې چوپتیا وکمن شو. په دغه وخت کې حضرت علی چې د زینو روایتونو لمخې یوازې 14 کلن او د زینو روایتونو لمخې 15 کلن وو، لخپل ځایا پورته شو او نبی اکرم ته وویل، ای د خدای پیغمبره، زه دې ملاتړ ته تیار یم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی ته فرمایل چې په خپل ځای کینه. بیا یې لسره پوښتنه وکړه چې څوک ملاتړ ته تیار دی او ایمان راوړي، خو هیڅوک ورته ځواب نه ورکوي. نو پیغمبر اکرم بیا وفرمایل، ای خلکو پوه شئ، ستاسو په منځ کې علی زما ورور، وسی او جانشین دی. د هغه خبرې واورئ او د هغه پیروي وکړئ. له دغو خبرو وروسته هغه مجلس یا غونډه پای ته ورسیده او هغوی د نبی اکرم آکا ابو طالب ته په پوزخند سره وویل، محمد امر وکړ چې له خپل زوی علي څخه پیروي وکړي او امر یې ومني.
قدرمن اوریدونکو، دا پروګرام د تهران رادیو نه اوري. د دغه مطلب په دوام کې باید وایو چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تر رسمي بلنې وروسته او د هغه حضرت د نبوت د خبر په خبرېدو سره د قریش مشرانو د بلنې په جدیت باندې پوښول. په دې خاطر اول په تورونو، مسخرو او سپکاوي سره له نبی اکرم سره مقابله ته ور ودانګل. هغوی په دغه کار سره غوښتل چې په خلکو کې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت له منځه یوسي. دغه سپکاوی او مسخرې له اسلام څخه د خلکو په هرکلی باندې ناوړه اثر وکړ. نبی اکرم له دې نه سخت خپه شو او د خپل د رسالت په وړاندې یو خنډ وبلل. لیکن متعال خدای هغه ته امر وکړ چې خپل بلنه په عامه مطرح کړي او ښکارې کړي او خلکو ته د اسلام د منلو بلنه ورکړي. متعال خدای د هجر د مبارکې سورې په 49 آیت شریف کې پیغمبر اکرم ته وفرمایل، فصدع بما تؤمرو واعرض عن المشرکین، یعنی په هغه څه چې پرې معمور ګرځول شوی یې ښکاره کړه او له مشرکانو مخ وګرځاوه. متعال خدای په دغه آیت شریف کې د رسالت د راتلونکي پلان اعلان وکړ او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته امر وکړ چې د مشرکانو او د مشرانو په کیسه کې نشي او د مسخره کوونکو په وړاندې له صبر او زغم څخه کار واخلي او په عامو خلکو کې خپل بلنه پیل کړي او غمجن نشي. له هغه وروسته متعال خدای نبی مکرم اسلام ته د زړه ډاډینه ورکړه چې ملاتړ یې کوي. متعال خدای د هجر د مبارکې سورې په 59 آیت کې فرمایي، انا کفیناک المستهزئین، یعنی موږ د مسخره کوونکو شر به له تا څخه لیرې کړو. بیا د هجر د مبارکې سورې په 69 آیت شریف کې متعال خدای د مسخره کوونکو په اړه داسې فرمایي، الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون، هغوی داسې کسان دي چې له الله تعالی سره نور معبودان مقرروي لیکن ډیر ژر به د خپلو شومو کارونو له پایلو خبر شي. متعال خدای په ورپسې آیت شریف کې د خپل پیغمبر د زړه د ډاډینې لپاره فرمایي، ولقد نعلم انك يزيق صدرك بما يقولون، موږ پوهیږو چې د هغوی خبرې ستا سینه تنګیږي او غمجنیږي. خدای تعالی بیا په دوام کې د هجر په 90 آیت کې فرمایي، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، د خپل رب تسبیح وکړه او د هغه په وړاندې سجده وکړه.
خو دوستانو د دغه مطلب وختوم هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
ویارمنی
میرمنی
زدمن اوریدون کو زمر سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزانو د خبرونه په دې شی بو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
توله خوګنی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې د ویارمنی میرمنی له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري.
دوستانو هغه افق ته دومره په هوډ سره ګوري لکه هغه ځای چې هغه پکې ولاړه ده. د هغې ټوله دنیا دا په هماغه د خښتو په زاړه کور کې چې وخت په وخت له خور د وزې د بچي غږونه اوري او د انګړ په کونج کې تنور ډوډۍ بوی ژوند بخونکی دی. د کلي سادګۍ او د هغې د نجلۍ خوبونه ښکلا په دې ساده ګنډل شوي بلوچي لباس کې او د هغې په خبرو کې اخلاص او صداقت پټ دی. همدغه ساده جملې د زیبا عزیزی د معرفي کولو لپاره کافي دي چې د ملګرو ملتونو له مخې د نړۍ څلورمه غوره کلیواله میرمن ده. یوه 38 کلنه میرمن چې د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت د قصرقند ښار د ګهجن ولسوالۍ په عزیز آباد کلی کې زیږیدلې ده. د قصرقندون کې استاده فرهنګي او هنري فعالیتونه د خپل کار په چورلې ګرځولې دي. د لیبې خوا د کلیوالو نجونو د تعلیم او لارښوونې په کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د ودونو او د دې ناسمو ودونو د مخنیوي په ځینې ښوونځیو کې د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو او له بلې خوا په دې اړه د پوهاوي د کچې د لوړولو په برخه کې کار کوي. د کلیوالي لاسي صنایعو بیا راژوندي کول او د هغه میرمنو لپاره چې خورا کمزوري مالي کچې لري عایدي تولیدات د ستنې کار زده کول له دې اصلي هنر سره د عصري هنرونو په یو ځای کولو سره هغه د نورا په نوم یو ځانګړی برینډ جوړ کړ. د عزیز آباد کلي لپاره د میرمنې عزیزي د ټولو بشر دوستانه خدمتونو له جملې څخه د رواني او ټولنیزې بیا رغونې لپاره د ښوونیز مرکز جوړول یو له مهمو کارونو دی. هغه ماشومان چې د ځان علم په مرکز کې د زده کړې فرصت نه درلود تدریس وکړ او د دې سیمې ټولو هلکانو او نجونو ته په مساوي توګه د زده کړې اسانتیاوې رامنځته کړې. د ویړمنې میرمنې په نننۍ خپرونه کې د دې فعال میرمنې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
خوګیانی صاحب، میرمن زیبا له ماشومتوبه به په دې ښه پوهېده چې یوازې یوه معجزه کولی شي د هغې خوبونه پوره کړي، خو هغې د یوې شیبې لپاره هم خپلې هڅې بندې نه کړې. د هغې زیر ذهن په هغو محدودیتونو او غیرو لیکلو قواعدو کې ښکیل شو چې په سیمه کې د نجونو د پرمختګ مخه نیسي. دا چې لیدلې یو هلک بې له کومې اندېښنې زده کولای شي او ټول نجونې په کم عمر کې د میړه کور ته ولاړې شي او یا بې سواده پاتې شي، له همدې امله له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د خپل کورنۍ په مخ کې یوازې د زده کړې لپاره د هغوی د رضایت د ترلاسه کولو لپاره ودرېده. هغه وویل چې ما باید زده کړې وکړای او ټولو ته یې دا ثابته کړم چې نجونې هم د زده کړې حق لري. زموږ په کلي کې نه ښوونځی وو او نه هم د استادانو د شپې پاتې کېدو ځای، خو یوې پیښې د میرمنې په ښکلي ژوند کې یوه کړکۍ یا شاید یو فرصت رامنځته کړ. یوه ورځ د لومړي ځل لپاره څو ښوونکي کلي ته راغلل چې د هغه کلي او شاوخوا کلیو ماشومانو ته درس ورکړي، خو دوی باید خپل کار چیرته کړی وای. خبره د زیبا نیکه غوګونو ته رسیږي کله چې د کلی سپینجره او د دغو ټولو حل کوونکی کس ګنیل کیږي. نیکه د خپل کور مخې ته د درسونو لپاره یو زوړ کور چمتو کوي. هر کله چې ما هغه وایي چې هر کله چې ما ولیدل چې زموږ د کور مخې ته یو ښوونځی دی زه خپه وم. ما احساس وکړ چې هغه څه چې زه یې غواړم یوازې یو څو ګامه لیرې دی، خو زه یې نشم ترلاسه کولی تر دې چې له زرو ستونزو سره سره مې چې د خپل نیکه نظر ترلاسه کړ چې زده کړې ته دوام ورکړي او د هغه په مرستې مې خپله مور هم قانع کړه.
په ګوردونکو هغې د مطالعې د سختو ورځو او کار کولو وروسته وتوانېده چې ډیپلوم ترلاسه کړي. هغه وایي کله چې ما خپل ډیپلوم ترلاسه کړ زه نور هم هیله منده شوم، ځکه چې ما ډیر ښه کار کړی و او کولی شم په اسانۍ سره مختلفو کلیو ته لاړه شم. ما له ځان سره ژمنه وکړه چې په هغه محرومو سیمو کې د ټولو نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړم. دا ډېره ستونزمنه وه، په دې کلیو کې ډېرو سړکونه نه درلودل او موږ په بسونو او لاریو کې اوږده لاره ووهله تر څو کلي ته ورسیږو او د سواد زده کړې ټولګي بند نه شي. ډېری کلیوالي میرمنې او نجونو وکولی شول چې په دې ټولګیو کې لږ تر لږه سواد ترلاسه کړي. زیبا په همغه کال د استادانو د روزنې پوهنتون ته شامله شوه چې ډیپلوم یې ترلاسه کړ، خو له دې امله چې ناوخته خبره شوه نوملیکنې ونه کړی شوه. نو بیا یې هڅه وکړه او بل کال پوهنتون کې ومنل شوه، خو پوهنتون ته تللې د هغې د سواد زده کړې په غورځنګ کې د فعالېدو مخه نه نیسي. زما د خوځښت ټولګي د ډیرو کلیوالو نجونو او میرمنو لپاره په ژوند کې د امید ځای و او تل مې ده غوښتل چې له پوهنتون وروسته زده کړو ته ولاړ شم او د سیمې د نجونو لپاره په تخصصي او علمي ډول د زده کړو ته دوام ورکړم.
دوستانو، میرمن عزیزی په خپلو خاطراتو کې وایي چې درس یوازې د استاذې په کار پورې محدود نه دی. د استاذې په توګه هغه د کلی یو خدمتکار هم ګرځي. هغه وایي زموږ کلیوالې سیمې هم بې برخې بې له همدې عمله مو د خیران له ډلې سره اړیکې درلودلې او هم دغو فعالیتونو په لړکی د حضرت امام علی علیه السلام له ټولنې سره آشنا شوم او دا په 1996 کال د ایران د قصرقند ماڼۍ د جوړولو بنسټ شو. د دې کور په پرانستلو سره موږ د اتیوشتو ماشومانو لپاره چې له زده کړو یې بې برخې پاتې شوې د زده کړو زمینه برابره کړی شوه. هغه ماشومان چې ښوونځي ته جذب شوي وو په ټولګیو او حرفوي زده کړو کې ګډون کوي، ځکه چې د دوی ډیرو ښوونځیو کې د شاته پاتې کېدو بېوزلۍ وه. له همدې امله ما هڅه وکړه چې ماشومانو ته د اصلي مهارتونو په زده کولو سره د پیسو ګټلو فرصت برابر کړم. موږ د ماشومانو لخوا تولید شوي محصولات د خلکو په کورونو کې پلورل او د کار ماشومان او د دوی کورنۍ نورې هم هڅولې او انګیزه یې زیاته وه. د میرمن عزیزی د ژوند په ټیټه هسکه لاره کې حتی واده هم د هغې د هیلو په لاره کې خنډ نه شي ګرځېدلی. هغه وایي زما د واده لومړی شرط دا و چې په دې کارونو کې زما خاوند زما سره یو ځای شي. هغه فعالیتونه چې ملګرتیا او خواخوږۍ نوې پایلې ته نه رسیږي. زیبا په خپل ښار کې د بېوزلۍ د ریښو د ایستلو لپاره هڅه کوي. هغه حتی د کار رامنځته کولو باندې پیل کوي. هغه وایي نن په قصرقند کې 40 کورنۍ د ګنډلو په څانګه کې شخصي او موردي فرمایشونو پر مټ د اړتیا وړ پیسې ګټي او په سرباز کې هم 40 کورنۍ زموږ د شرکت د تولیداتو په برخه کې فعالیت لري. زما لپاره لنډیکو خلکو سره د ارتباط لاره خلاصه شوه. تر اوسه پورې په دې سیمه کې څه د پاسه 216 د مرستندویو مؤسسو په مرسته جوړ او ترمیم شوي دي او هم 100 کتابتونونه جوړ شوي دي او د څښاک د اوبو د ستونزې د اواري لپاره د اوبو د زیرمه کولو 100 ډیمونه جوړ شول. اړمنې کورنۍ وپیژندل شوې او د سیمې په اوسیدونکو او زده کوونکو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. تر ټولو مهمه دا چې سخت او توپیر ډک نظرونه تر ډیره حده له منځه تللي دي او زما په کلي او شاوخوا کلیو کې ډیر ځوانان راتلونکي ته هیله من شوي.
دوستانو میرمن زیبا دیزی په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د خزو د نړیوال بنسټ WWSF لخوا په کلی کې د څلورمې تخلقي خزي په توګه وټاکل شو. د انتخاب د دې سیمې په کلو کې د کورنیو په ځانګړې توګه خزو او نجونو ته د زده کړې او پوهاوي په برخه کې د هغې د پراخو هڅو له امله وشو. د خزي زیارکښې ته د خلاقیت جایزه ورکړل شوه. هغه وایي، زه تل په دې باور وم چې زه کولی شم د خپل عمر د نورو په پرتله بله لار تعقیب کړم، خو کله چې زه په نړۍ کې څلورمه غوره شوې ښځه او لومړۍ ایرانۍ ښځه شوم، نو پوه شوم چې ما په یوه ستونزمنه لاره ګام اخیستی دی، او زه د ټولو نجونو او هغه ټولو ښځو په وړاندې مسؤلیت لرم چې د ایران په لرې پرتو کلو کې ژوند کوم. له دې وروسته په نورو هیوادونو کې د محرومو سیمو د ښځو او نجونو پر وړاندې مسؤول یم. زما ډیر ملګري خوشحاله وو چې زما د شپې او ورځې سخت کار پای ته ورسېده. زه هم خوښ یم چې د عزیز آباد کلی او قصر قند ښار د خلکو حوصلې دوه چنده شوي او د دې سیمې په ځوانانو کې د هڅو روحیه ژوندۍ شوې ده.
د لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت اوس هم یو له هغو کارونو څخه دی چې نه یوازې کورنۍ پیرودونکي لري، بلکې په نړیوالو بازارونو کې هم ډیر دلچسپي لرونکي لري. دستنې کار یو له دغو لاسي صنایعو څخه دی چې له پامه غورځول شوی و، خو په تېرو دوو کلونو کې د میرمن عزیزې په شپه ورځ هلو ځلو سره نوی ژوند پوه شوی. هغه په خپله په دې اړه وایي، ګنډل یو هنر و چې زه پکې فعاله وم، او په ځوانۍ کې په ځانګړې توګه په اوړي کې په دې کار بوخت وم. د پوهنتون له فارغېدو وروسته مې له ځان سره وویل چې ولې دې هنر ته ډیر نه کتل کیږي. هغه هنر چې ما او زموږ د کلي خلک ورسره بلد دي، او د نورو ځایونو خلک ورسره بلد نه دي. له نیکه مرغه څه وخت وروسته ما یو شمېر نیکې کوونکي خلک ولیدل چې زما وړاندیز یې ومنه چې د کلیو میرمنې په کار ګمارل شي او د ستنې کار کولو هنر ته وده ورکړي. البته د شو محصلینو یوې ډلې هم په سیستان او بلوچستان کې د حسیرې صنعت ته د وده ورکولو لپاره زما ډیر تر وکړ. اوس مهال دیش زیاتې میرمنې زموږ سره په دوامداره توګه کار کوي. زما په کلی کې شاوخوا 40 کسان په ګډه کار کوي، په دې معنا چې شاوخوا 150 ښځې له دې کار معاش سره ډوډۍ راګټي. زیبا عزیزی یوه له هغو زرګونو ایرانی میرمنو څخه دی چې په خپلو هڅو او زیار سره یې د کلیوالو په زړونو کې د هیلو او ژوند افقونه روښانه کړل.
خو ګوردونکو، اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي، تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو.
له تاسو سره خدای پامانۍ کوو. خدای مو مل او ملګری.
شبت روشن به نام توست، نام من دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنن، باید کنارت Oh,
مرا با خود ببر آروم به بغز آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
تهران نخوسوم ایرانی.